السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په مکرې د دې محل مهمو خبرونو ته نن د زمري اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ګټلو له 115مې کلیزې سره برابر ده. د پخواني افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان د 1919 کال د اسد په 28مه چې د اګست میاشتې 19مې سره سمون خوري له بریتانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دغه ورځ د یو لنډ مراسم په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د مولوي یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي.
هغه که داعش دي که باغیان دي که هر څوک دي، ټول باید په زغرده واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم شوي. هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي، موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی، تر مرګ او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو.
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړی چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنګسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګري ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینې په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنګسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنګسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محاکمو د قصاص 115 د سنګسار 30 او د غراس تر دیوال د لاندې کولو 4 پریکړې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړ. دغې ټولنې نن یک شنبه د اګست 13مه په خپل فیسبوک پاڼه کې د یوه بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی و. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې دې له اصولي مرجو څخه حل او فصل کړي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادي ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګار شوي دي. د بی پولو خبریالانو ټولنې آر اس اف په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرو 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سري توګه نیول شوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي. د افغانستان د کورنیو سیالیو شپږیزې لیګ په 11مې لوبې کې د امونې هنګانو لوبډلې د 10 منډو په توپیر د بوس ساتونکو ته ماته ورکړه. یاده سیالۍ چې نن یک شنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وي، امو لوبډلې لومړۍ پاڼې تر سره کړه او 146 منډې وکړې. د امو په ګټه شرف الدین اشرف تر نورو زیاتې 6 ناسوځېدلې منډې وکړې. بوس ساتونکو ته په توپ اچونه کې رحمت شاه درې او ناصر معروف خیل 2 لوبغاړي وسوځول. د ورکل شوي هدف په تعقیب د بوس لوبډلې په 6 اورونو کې د رحمت شاه د 9 منډو پر مټ یوازې 115 منډې وکړې. دا په روانه شپږیزه کې د امو لوبډلې دویمه بریا وه. په نننۍ سیالۍ کې د امو لوبډل مشر عظمت الله عمرزي 4 لوبغاړي وسوځول. د ویلو ده چې په دې سیالۍ کې د ملي لوبډلې مخکښ توپ اچوونکی فضل حق فاروقي هم د امو په ګټه ولوبېد او یوه وکټې ترلاسه کړه. هغه 15 جسدونه چې په مرمیو لګیدلی وو او 4 وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغي په سیمه کې د برېښنا پایو کې زړول شوي وو پیژندنه شوې ده. د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اګست 13مه پاکستانی ډان ورځپاڼې ته دا منلې چې دا کسان د افغانستان د هلمند ولایت دی او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي عتیق شهواني په سیمه کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او په داسې حال کې چې واشنگتن په غزه کې د اوربند رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي، تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اگست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له وړاندیزونو وروسته کیږي. د امریکا، قطر او مصري منځګړي وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به وړاندیزونه د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه راکم کړي. که څه هم امریکایي چارواکو یو توافق ته د رسیدو په اړه خوشبیني ښودلې، خو ویلي چې لا هم په دې برخه کې ډیر کار پاتې دی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د زمری پر څلر وشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو درې کاله پوره شول. په دې دریو کلونو کې افغانستان د دولتي جوړښت، اقتصاد او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې له ژورو بدلونونو سره مخامخ شو. په فرهنګي برخه کې چې د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې بحث پرې کوو، هم افغانان د ژور بدلون شاهدانو. پر موسیقي، سندرو او نڅا قطعي بندیز ولګیت. ښځې د زده کړو او کار په څیر د فرهنګي فعالیتونو له ټولو برخو حذف شولې، او د انتقاد ژبه په شعر او نورو ادبي ژانرونو کې غوڅه شوه. په عین حال کې د ټلویزیونونو او نورو رسنیو له لارې د تفریحي پروګرامونو پر خپرېدو هم بندیزونه لګېدلي دي، او له دولتي رسنیو د ښځو غږ نه راځي. په داسې یو حالت کې د افغانستان فرهنګ او ادبیات پر کوم لوري روان دي، او راتلونکی به یې څه وي؟ آیا د افغانستان د فرهنګ لپاره په بهر کې کار کیدی شي؟ او فرهنګیان څه کولای شي چې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي؟ په نننۍ بحث کې لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند محمد صابر مومند میلمانه دي. همداراز د خبریالې او فرهنګي فعالې نسرین شیرزاد څرګندونې به واوري. مخکې له دې چې ستاسو سوالونو او بحثونو ته راشو، ورزو خپل لومړی میلمه ښاغلی غفور لیوال ته چې د شپه په خبرونه کې رسره دی، رسره وصل شوی دی. لیوال صاحب، که په پایل کې لطفاً د اوسنی فرهنګي وضعیت یو ارزونه وړاندې کوي، بیا به وروسته لغه نورو سوالونو او پوښتنو ته هم ورشو.
ډیره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته. اوسنی فرهنګي وضعیت د افغانستان د هر بل وضعیت په شکل د هر د ټولنې د هر بل سکتور د وضعیت په اړه، که هغه اقتصاد دی، که هغه د افغانستان په اصطلاح پوځي وضعیت دی، امنیتي وضعیت دی، بشري وضعیت دی، د ټولو په شان ښه حالت کې نه دی. په تیره بیا هغه حالت چې د افغانستان د فرهنګ بنیادونو، فرهنګي شخصیتونو، فرهنګي پنځونو ترپی شو وروسته له سقوط نه، ټولې که نوي د فرهنګي شخصیتونو یو لویه برخه د وطن نه ووتله، او هغه بنیادونه چې د افغانستان فرهنګ په ولاړو له بده مرغه هغه کارونه یې په ټپه ولاړ دي او یا په ډېر بد وضعیت کې دي. وګورئ، فرهنګي هستونې که هغه موسیقي ده، که تیاتر ده، که سینما ده، که ادبیات دي، که تاریخي آثار دي، همدا اوس د هغو دپاره خدمات وجود نه لري یا په نشت شمار دي یا په ټپه ولاړ دي. ډېره لویه برخه د فرهنګ د بده مرغه د تکفیر په کاڼو ویشتل کیږي او عملا مخالفت ورسره وجود لري. مثلا موسیقي د یو هیواد، د یوې ټولنې د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده. همدا اوس په افغانستان کفر ګڼل کیږي. نقاشي خصوصا د زیرو اجسامو یا شیانو ترسیمول، نقاشي کول، مجسمه جوړونه، سینما، تیاتر، دا ټول کفر ګڼل کیږي. خلک حتی نه پرېښودل کیږي چې په خپلو خوښیو کې، په خپلو ودونو کې هغه ډېر دودیز مراسم چې هغه د یوې دایرې وهل دي، چې هغه د کورنیو کلیوالو سندرو بلل دي، هغه ته نه پرېښودل کیږي، دا ممنوع ده. په ودونو په حالونو کې موسیقي تاسو نشئ غږولی، نمایشګاګانې نشئ جوړولی، شاعران پرته له هغو ناظمانو نه چې د دغه استبدادي واکمنۍ توصیف کوي نور ویلی نشي. د کتابونو چاپ په نش شمار ده، تر جدي سانسور لاندې ده. رسنۍ تر سانسور او محدودیتونو لاندې دي چې د فرهنګ د خپراوي تر ټولو عمده وسایل دي. بله خبره، اساسي خبره دا ده چې له اقتصادي پلوه ملت په داسې وضعیت کې دی چې اقتصادي سکتور له اقتصادي پلوه په سینه پروت. یوه ټولنه هغه وخت فرهنګي تولیدات درلودلی شي چې فرهنګیان پکې د ژوند هغه ډېر ابتدایي امکانات ولري. نو له داسې یو حالت سره د افغانستان فرهنګ مخامخ دی چې په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. فقط زه یوه جمله اضافه کوم، او هغه دا ده چې یوازینۍ توقع او یوازینۍ تمه، امید چې کېدلی شي د فرهنګي تولید دپاره وي، هغه د بهر میشته فرهنګیانو چې له بده مرغه هغوی هم له نورو ډول مشکلاتو سره.
لیول صاحب، په دې باندې خبرې کوو، زه غواړم له تاسو نه وپوښتم چې دغه وضعیت چې تاسو اوس تشریح کړئ، د افغانستان روان فرهنګي وضعیت، دا فکر کوئ چې موقتی به وي، د یوې جنگي دورې د انتقال په پړاو به وي، او که فکر کوئ چې دا به دوامداره پاتې شي؟
ګوري، یو خو داسې حالت دی چې هغه د یو بحران له امله رامنځته شي، او سړی امیدوار امید ولري چې خدا بحران که لغی شو، یا جګړه ده که جګړه ودرې ده، او که یا مثلا اقتصادي مشکلات دي، دا وشو وچکالی ده، بل ناورین ده، ناروغی دي، لکه د کرونا په وخت کې چې مشکلاتو، دا به رفع شي، لاړ به شي. اما که یو حاکمیت له فرهنګ سره د ضد فرهنګي سیاست پر بنسټ په ارادي توګه دښمنی وپالی او فرهنګ سرکوب کی، دا نو تر هغه پورې دا حالت دوام کوي چې دغه استبدادي واکمنی په واک کې ده. بعد امر ځکه دا ارادي فرهنګ دښمنی ده.
او د دې ورسته پاتې والی یا شاتګ په لنډ مهال کې او په اوږد مهال کې زیانونه کراته فهرست کوي وبخي؟
زیانونه له بعد امر ځخته ډیر دي، او تر ټولو مسله دا ده چې له تاریخي منطق سره سم، د ټولنپوهنې او فرهنګ پوهنې له منطق سره سم، فرهنګي میراثونه یا فرهنګي پنځیدنې یا فرهنګي تولید او فرهنګي مصرف، ګوري موږ یو څه اصطلاحات لرو په فرهنګي سکتور کې، فرهنګ تولیدیږي او مصرفي، یو ټولنه مصرفي، د ټولنې ذوق مصرفي، جمعي ذوق مصرفي، دا ولړی ده. که موږ خپل فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي تولیدات او فرهنګي پنځونې راتلونکو نسلونو ته ونه شو لیږدولی، انقطاع پکې رامنځته شي، راتلونکي نسلونه د فرهنګي هویت له ډېر خطرناک بحران سره مخامخ کېدلی شي. د فرهنګي هویت بحران د شخصیتونو او د ټولنې د جمعي روان د تخریب تر ټولو خطرناک وسیله ده. د خدای د افغانستان د فرهنګي هویت له تشې څخه وژغوري، بیا به دا د ژوند په هره بله ساحه باندې داسې مرګونه ګزار وي چې بیا به موږ نه ملي هویت وساتلی شو، نه وطني هویت به وساتلی شو، ځکه دا ټول په فرهنګي هویت کې ریښې لري. زموږ وضعیت ځکه خطرناک دی په دې برخه کې، ځکه موږ له یو جمعي او ملي بحران سره مخامخ یو، دغه ټول نور هویتونه په فرهنګي هویت کې ریخه لري او موږ د دې وینو چې زمو فرهنګي هویت ریخه دی او چې دوه
لیوال صاحب او بخې خبره دا ده چې ولسونه فکر کوي چې د دې وضعیت منلو ته تیار دي په ځینو فرهنګي دلایلو یا په ځینو عقیدوي او ایدیولوژیکو دلایلو فکر کوي چې د تبغاړه کېږي او کبه بلاخره د دې وضعیت د ختمولو لپاره خپل ولسونه هم له واکمنو سره یا په مخالفت کې او یا په تفاهم کې بدلون وغوړي د بدلون غوښتنه به وکړي. په تاریخ کې د دې ډول وضعیتونو ساری لیدل شوی کله په افغانستان کې یا نور نړۍ کې؟
ګوري موږ دوه درې موډل د تاریخي پلوه خپل مخې ته کېښودلی شو. مثلا د چنګیز خان دوران کله چې راغی او په دې سیمه باندې تیر شو، وای په بلخ کې دومره کتابونه د عامو سیند ته واچول، د تاریخونو راویان وای چې وو ورځې د بلخ او د عامو سیند اوبه تورې پهیدې، ځکه دا سیاحي د کتابونو پکې غورځول شوی وه. او ټولو ځایونو کې ټول فرهنګي بنسټونه، کتابخانې او نور ځایونه وران کړل، ویجاړ کړل. مګر تر چنګیز له سائقې نه وروسته شاید دیرشو، څلوېښتو، پنځوسو او کلونو او نهایت یوه پیړۍ کې خلک بیرته راکته شول. یوه نمونه یې هرات دی چې له غور نه، د غور له غرونو نه یو شمېر خلک بیرته راوتل شو. هرات یې له خپل ټول فرهنګي او تمدني ارزښتونو سره بیرته راژوندی کړ. هدف مې دا دی چې که جګړه تیره شي، که اقتصادي بحران تیر شي، که وچکالۍ وباګانې دا تیر شي، ولسونه بیرته د خپل فرهنګ د احیا توانمندي لري. موږ ځکه په خطرناک وضعیت کې یو چې له ایډیولوژیک پلوه تکفیر زموږ فرهنګ تکفیر شوی دی، او د دې سره د ولس مقابله لږه سخته ده، خو ناممکنه نه ده. د دې موډل بیا په اروپا کې د رنسانس ده. هلته هم زر کاله اروپایی فرهنگ د کلیسا له تکفیر سره مخامخ و، او ویره څه شوه ولې دا کار کلیسا کاوه؟ د خلکو له ویښېدو څخه ډارېدل. فرهنګ د انساني ټولنې د ویښتیا او روښانتیا تر ټولو اساسي بنسټ دی. خلک راویښیي، خلک په خپلو حقونو خبروي، خلکو ته د انساني هویت ارزښت هره شېبه ور په یادوي چې ته انسان یې او د انسان په حیث حق لري فردی ازادی ولری. په دغه یو وضعیت کې بیا د اروپا په څیر یو فرهنګي انقلاب د دې باعث کیږي چې ورو ورو ویښتیا رامنځته شي، او دغه ډول ایډیولوژیک برخورد د فرهنګي هستونو په وړاندې رامنځته شي. افغانان د خپل بومي اصیل او 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 اغدیر تاریخی فرهنگی میراث لبستر څخه دغه یو فرهنگی پاڅون وکړلی شي د دغه ایدئولوژیک استبداد په مقابل کې ممکنه ده. لږ به سخته وي، مګر زه باور لرم چې افغانان ده.
ډیره زیاته مننه لیوال صاحب له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د تر شنه اسمان لاندې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. د خبرونه بل ملما د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د اطلاعاتو او کلتور وزارت یا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند دی چې مننه ترې کوو او خراغلاس ورته وایم. مومن صاحب، تاسو اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې د فرهنګ اوسنۍ وضعیت وینئ، دلته کوم شایان تاسو نه وینئ یا له زوال سره مخامخ وینئ یا د سقوط په حال کې وینئ چې د جمهوریت پر مهال یا د جمهوری نظام د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې وو او اوس تاسو نه وینئ؟ کوم ارزښتونه، کوم فعالیتونه هغه وخت وو او اوس نشته؟
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته قدرمن تکل صاحب او زما درون استاد لیوال صاحب ته. زه ډیر زیاته بخښنه غواړم چېرته چې لیوال صاحب وي او بیا هلته زه خبرې کوم نو ماته یو ډول دایخ کاری. نو او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه. ګوري تکلسب د وسړی استبدادي ډلې یا حاکمې ډلې پر اتک سره ډېر ارزښتونه د پخو لاندې شوې دي. دوی په مجموع کې ویل چې د افغانستان هیڅ یو ارزښت درناوی نه لري، نو ممکن مبالغه مو نه وکړي. مشخصا ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ویم چې په فرهنګي برخه کې ډېر بیلابیل مسایل چې دوی ورته درناوی نه لري او دوی ورته ارزښت نه ورکوي، هغه واقعا د افغانستان د خلکو ارزښتونه دي. لومړی خدا چې د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې ټول چارواکي یا حاکمان چلته دي، هغوی د فرهنګي مسایلو څخه 0.5% هم آگاه نه دي او نه هم په دې برخه کې کار کړی. یوازې په تبلیغاتي برخه کې کزینو کار کړی وي، هغه هم د خپل یوې آیډیا او د یوې آیډیالوژۍ د پیاوړي کولو لپاره د بیلابیلو کاذبو کانالونو او 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 مسایلو پر بنیاد باندې. دوی په افغانستان کې سینما تړلې ده یا هم سینما په داسې یو تړل نه هدف دا دی چې هغه ډول چې سینما تعریف کیږي یا هغه ډول چې د سینما څخه د ولسونو توقع ده او په نړیوالو هنري مسایلو کې سینما مطرح ده هغه ډول نه ده، یا هم نو دې ته مونږ ویلې شو چې سینما تړلې ده، یا هم هغه جګړیز او هغه ډول فلمونو تولید روان دی چې مونږ او تاسو په نویمو لسیزو کې یا هم په نورو وختونو کې شاهدانو بیرته هغه وخت د افغانستان سینما د ګرځېدلو په حالت کې ده. دویم، د افغانستان د موسیقي د ریاست نه چې څومره زه خبرې ټول هغه وسایل چې د موسیقي اړوند هغه په یو ګودام کې ورارتول دي او دای د ترانو پر ریاست باندې بدل کړي دي. همدارنګه ملي رادیو تلویزیون کې چې منګه د موسیقي کوم برخه لرله هغه هم د ترانوم د ریاست په نامه باندې اړولې دي. منګه تاسو کې په د افغانستان په موسیقي باندې بحث کوو، ممکن چې ساتونه ساتونه واز د افغانستان د موسیقي په اړه باندې ونیسي. دریمه برخه د افغانستان د تاریخي ابدات او د تاریخي سیمو ساتنه ده. تر یو وخت پورې په دې باندې کار وشو او وس دغه پټه په باندې ولاړ دي. بل خبره ډیره مهمه ده دا چې منګه زه دغه د تاریخي ابدات او د تاریخي سیمو او د تاریخي آثارو په برخه کې یادونه کوم، او دا ډیره مهمه ده او د دې پارزښت باندې هغه څوک چې واقعا د لرغون پوهنی او د افغانستان د فرهنګ له برخې سره تړاو لري پوهیږي چې هغه د مسعینک سیمه ده. دوی وړاندې له دې نه د نړیوالو قوانینو پر اساس د فرهنګي د فرهنګي میراثونو د نړیوال قانون پر اساس باندې وړاندې له دې نه چې دغه ساحه ل تاریخي پلوه پاکشي د تاریخي آثارو لپلوه او تاریخي آثار دلته راوځي او دلته کیندنی چې روان وي او د جمهوریت پر مهال 12 دورو ته د کیندنی رسیدلې وي او د دې کیندنو څخه لزر قلمه منقول آثار لاستراغلی او چې صاحب محمد هغه کې د ځای موزیم کې ځای پر ځای شوی وو او باقی د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شو او دا کیندنې روان وي. مخکې له دې چې دغه کیندنې بشپړ شي، دوی د چین سره تاسو په خبرونو کې واوریدل چې بیا دا قرارداد لاسلیک او ویر دلته دا چې دا به دغه اثر به زایکیږي. د دوی چارواکي
ستاسو خبرې ز په یو شبه کې په چون پام دې موضوع کې یو زیدي وی شبه لپاره پرې کوم. په همغه وخت کې د جمهوریت په کلونو کې هم د مسایناک د کان د کیندنو د دوام یا پایل په باب همدا څو نظریاتو یوې ډلې د دولت په سطح په خپل د حکومت په کچه دا ویل کېدل یوې ډلې چارواکو ټینګار درلود چې باید دغو کیندنو ته تر پایه انتظار وشي، تر هغه پورې چې ټول آثار تاریخي آثار له غزای راوي استل شي، مګر یوې ډلې نورو چارواکو دا ټینګار کاوه چې د مسایناک کې کیندنې باید د کان د کیندلو لپاره سم دستی پیل شي. یعنی هغه وخت هم داسې یو تمایل و په حکومت کې چې مخکې له دې چې تاریخي یا د لرغونو آثارو کیندنې بشپړې شي د کان کیندنې پیل شي.
جنرال مابولس مشر دغه موضوعاتو ته ځانګړي پاملرنه درلودله، د تاریخي آثارو او د تاریخي سیمو ساتنې ته، خصوصا هغه په خپل د په دویمه دوره کې وروستیو کلونو کې لوګر ته سفر وکړ او هلته لاړ او د هغه تاریخي ځای څخه لیدنه وکړل. نه داسې کوم نظر هغه وخت کې تکل صاحب موجود نه و چې ګواکې مخکې له دینه چې تاریخي آثار زمونږ راووځي او دلته د مسو د استخراج کار پیل شي. ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت کې تر وروسته او میاشتو پورې زوم او د غټولو جریانونو څخه خبر و ما وهلته مسائل د تاریخي آثار او د لاسترو د دراويستلو په برخه کې په درست شکل سره روان وو. همدارنګه نړیوالو هم په دې برخه کې یو څه مرستې کولې چې موږ خپل تاریخي آثار خوندي کوو. متاسفانه تکل صاحب زمونږ د بعضي همکارانو د خلی چې مخکې دینه چې دغه د مسو د استخراج په رسمي شکل سره اعلان شي، دین چارواکي مسایناک ته دوی تللی او ولته چې محمد اغي موزیم لیدلی نو هلته ویلیو چې د کودوړي د دې څخه وړي، نو یعنی تر دې حد پورې زمنګ د تاریخي آثارو ارزښت دوی ته دی. نو دا ټول خبرې دا ټول مسائل چې راځم کې همدا و زه فکر نه کوم چې له دوی سره دی یو مسلکی لرغونپو چې په هغه وخت کې زمونږ ټول کیندنې په میسینا کې د افغاني لرغونپوهانو، نه یوازې په میسینا کې، په کندهار کې، په پروان کې، په ننګرهار کې، په بلخ کې، په هرات کې، دا ټولې کیندنې د افغاني لرغونپوهانو لوري څخه کیدلې چې اوس فکر نه کوم چې پاتې هم یا څلور یا پنځه کسب پاتې، خو په د وروستیو څو میاشتو کې ما احوال نه دی اخیستی، ممکن هغوی هم د افغانستان څخه وتلي وي.
مننه مومن صاحب. یو بل خبره تاسو یو مقایسه مخکې وکړه د سندرو وضعیت د موسیقي وضعیت مو شرح کړ، او په ځینو نورو برخو کې د سینما په برخه کې، د تیاتر په برخه کې مو هم ځینې کارونه چې د جمهوریت پر مهال تاسو په وینا شوي وو هغه ته مو یادونه وکړه. یا لکه تر لږه اوس چې بندیز پرې لګېدلی دی هغه مو یاد کړل. مګر هم د نن ورځې طالبان چې اوس واکمن دي، او هم هغه مهال چې تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویندوی په توګه کار کوو، دا انتقادونه په حکومت باندې وو، او ښایي دا یو مناسب وخت وي چې هغه انتقادونو ته تاسو ځواب ووایي چې ویل کېدل چې د ابتزال لپاره زمينه سازي کېدله او اصله موسیقي یا لوړه موسیقي هغه وخت هم پاملرنه نه ورته کېدله. نو خای دا هغه استدلال دی چې طالبان نن ورځ کله چې د ټلویزیونونو مسله راځي، کله چې د تفریحي پروګرامونو مسله راځي، د موسیقي مسله راځي، دوی همدا یادونه کوي چې هغه وخت جمهوریت پر مهال موسیقي د ابتزال حد ته رسیدلې و. خدای چې دې ته یو جواب وایست تاسو.
تکل سه په هغه وخت کې انتقاد په یو جوړ شوی ساختار باندې وارد و چې مثلا یو شی شتون لري او د سمونو د پاره او د بعضی اصلاحاتو د پاره په انتقاد وارد و، او تر ډیره بریده د انتقاد تر ډیره بریده په دې معنی چې سالم انتقاد هر وخت کې د اطلاعات فرهنګ وزارت منل دی او اوریدل دی او هغه په خپل چارو.
نه عموما سره به یوازې د انتقاد خبره یا د انتقاد منلو خبره نه ده. مثلا په شل کله جمهوریت جمهوری حاکمیت کې مثلا هنری فلمونه تقریبا په نشت حسابو، یا مثلا د تیاتر په برخه کې هم هیڅ کار نه وشو، یعنی له اوس سره ډیر توپیر نه و فکر کوم.
د افغانستان تیاتر د جمهوریت په وروستیو کلونو کې ډیر غوړېدل، او خصوصا خدای دې وبخي پوانس باوري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست او همدارنګه فرهنګي موینو هغه یو برنامه په لار باندې اچولې، او البته هغه یو خپل فکر یو د فرهنګي ونې په نامه باندې چې د افغانستان ملي تیاتر او همدارنګ د ولایتونو تیاتر پاغي کې بلا بلا برخه وي، خو مشخصه د تیاتر په برخه باندې کو هغه بالته تر سره کېدلې په هغه د ولایت د اړوند موضوعات او په تړاو باندې، یا همدارنګ په ملي مسایلو کې د تیاتری پرچی، یا همدارنګ په نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان تیاتر را څرګندیدا، او په دې برخه کې د لا سمونو لپاره هم کارونه روانو. خو اوس خبره دا ده چې که په هغه وخت کې د یوې موسیقي او د بلې موسیقي ترمنځ د دې د سمونو او د افغاني سوچه موسیقي ته د ګرځیدلو، البته افغاني موسیقي هلته خو ځینې انتقادونه به وارد وو، وس خو د افرادګرایي طرف ته سوق کیږي، وس خو بالکل هغه د موسیقي نوم تری استشوي ده، د موسیقي نوم تری لري شوي ده، نو اوس دا او هغه خو سره بيخي تکل سه په مقایسه کیږي نه. هلته د موسیقي د سمونی او د اصلي شکل ته راګرځیدو خبره وا، او دلته د افرادګرایي د بیا ترویج د پاره، او د افرادګرایي د بیا په ټولنه کې د بیا ځای ورکولو لپاره کار روان دی.
مننه لتا سنا. لیوال صاحب، د افغانستان ادبیات او فرهنګ تاسو په دې برخه کې کار کړی، د سیمې له فرهنګ او ادبیاتو سره خورا زیات تړلې دي، یو په بل کې سره ننوتی دي او سره جلا کېږي نه. په افغانستان کې، په ایران کې، تاجکستان، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یو لوی فرهنګي حوزه ده چې افغانستان هم د هغې د همدغې حوزې یو غړی پاتې شوی. دا اوسنۍ تشه چې راغلې ده، مخکې تاسو یادونه وکړه په کومو برخو کې موږ شاته تللی یو، افغانستان شاته تللی، او مخکې مومن صاحب هم یادونه وکړه دا به افغانستان په د سیمې په کچه د سیالو فرهنګونو پر وړاندې څومره شاته کړی، یعنی څومره به پر شابوزي ستاسو په نظر؟
جالب پوښتنه ده. ګوري، یو جغرافي په اړه ویل کیږي چې افغانستان د سیمې د اوبو مخزن دی، او ټول هغه اوبه چې ستراتیژیک اهمیت لري د افغانستان د بابا او هندوکش له غرونو نه همداسې سرچینه اخلي، او سیمه خړوبی کټ مټ فرهنګ هم همداسې دی. افغانستان د فرهنګي مزج او د فرهنګي یو ځای کېدو سیمه ده، او دا له تاریخي پلوه همداسې ده. ایرانیان په خپل منی چې د دری ژبې سرچینه په افغانستان کې ده، او یوازې سرچینه نه بلکې د دې ژبې د بلوغ، د پخیدو او د خپلې شکوفایي ټول تاریخچه په افغانستان کې ده چې د تزلز پښتو ژبه خو سوال نه پیښیږي چې دا یې هغه اصلي سرچینه ده. حتی د ازبکي ژبې ادبیات هم په افغانستان کې د تیموریانو د دورې، امیر علی شیر نوایی د دورې، تاسو چې د ازبکي او ترکی ادبیاتو تر ټولو روښانه دوره وینئ، هغه د هرات د تیموریانو او د افغانستان په شمال کې د بیلابیلو هغو فرهنګي نهضتونو سره سر تړاو لري چې په همدې وطن کې راپیل شوي. ځکه زه وایم چې که خدای مکړه په افغانستان کې فرهنګ دښمنی او فرهنګ ته بی تفاوتی، د فرهنګ په مقابل کې بی تفاوتی، او حتی فرهنګي پنځونو تکفیر همدغه شان دوام ولري، یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ به ټوله، ځکه چې موږ په دې باور هم یو چې فرهنګي میراثونه د ټول بشریت میراثونه دي. فرهنګي پنځونې او فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي آثار دا ټول بشریت پورې تړاو لري. د افغانستان د بامیانو د بودا مجسمې د ټول بشریت شتمنی وه، د جام منار د ټول بشریت شتمنی ده، پښتو لنډۍ اتن ډول او 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 هزارگی دوبیتیگان او د فارسی ادبیات او د د ازبکی ادبیات او ان د پامیر هغه کوچنی ژبه چې اوس په نړۍ کې ډیر نادر مهمه ژبه دي، چې د ټول اندو آریایی ژبو د پیژندل لپاره هغه اساسی عناصر دي، چې خدای مکړه خدای مکړه دا ژبه مړې شوې د پامیري شپږو ژبې، دغه نور لوی ژبې چې ټول هندو اروپایي ژبو کورنۍ پورې مربوط دي، د دې پیژندل به ناممکن شي. دا کلیانی دي، ځکه زه وایم چې دا به د بشریت له فرهنګي عناصرو زیانمن کیدل او حتی له ګواښ سره مخامخ کیدل وي. د همدې لپاره موږ باید دا پوښتنه دغه رقم هم ځواب کړو چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه، دا د ټولې نړۍ او د سیمې د فرهنګي بنسټونو مکلفیت دی چې دا فرهنګ وژغوري، ځکه چې دا یوازې افغانستان ته تاوان نه دی. زه له همدې ځای نه حتی په یونسکو او په ټولو هغو بین المللي اداراتو، شخصیتونو، فرهنګیانو او فرهنګي ادارو باندې غږ کوم چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل، د ټول فرهنګي سکتور ژغورل د ټول بشریت مکلفیت دی. او که داسې ونه شي، خدای مکړه بشریت به خپله یوه لویه هستي له لاسه ورکړي، ځکه د افغانستان به فقیر هیواد وي، افغانستان به بېوزله هیواد وي، افغانستان به ترهګرۍ ځپلی هیواد وي، په جنګلو کې به ښکېل وي، د دنیا ډېر بدماش ولسمشران به یوه احمقانه خبره کوي چې دا وطن له ملي پلوه یو ځای کېږي نه، او ګواکې دا وطن ملت کېږي نه. دا به هر څوک د دې وطن په ادرس کوي، خو د دې وطن فرهنګ د دې بشریت د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده، چې که خدای مکړه له منځه لاړ او یا زیان ور ورسېد، نو ټول بشریت به له داسې ناورین سره مخامخ شي لکه دوه نیمه لسیزې مخکې چې د بامیان د تاریخي مجسمو دورانېدلو سره، لکه د کابل د موزیم له تور او غارت او تالان سره چې مخامخ شو، او هغه وخت د نړۍ لرغونپوهان وژړل. یعنې د نړۍ لرغونپوهان راغلل د مرمیو ترمنځ په کابل کې چې د افغانستان موزیم ته ځان ورسوي، له خپل ژوند نه تیر شول، او کله چې ولیدل چې دا موزیم تالا شوی دی، یعنی بهرنیان وژړل، هغوی په دې پوهېدل چې په کابل موزیم کې څه دا ناورین بیا پېښېدونکی ده. او دا بلکې موږ د داسې یو ناورین په منځ کې وو. افغانستان تر لوګري موسیقي له لاسه ورکړه. بیا تاسو لاړ شئ د هندوستان د موسیقي له استادانو نه پوښتنه وکړئ چې بشریت څه له لاسه ورکړي. که افغانستان خپل رباب له لاسه ورک، که افغانستان خپل هزارگی دمبوره له لاسه ورک، که افغانستان د هرات دوتار له لاسه ورک، که افغانستان د بدخشان ډیره اصیله موسیقي له لاسه ورکړه، بشریت به یو څه له لاسه ورکړي. او په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې د کلتور پوهنې یا د فرهنګ پیژندنې
ډېر زیاته مننه لیوال صاحب. بحثونو ته ورو ورو دوام ورکوو. مومن صاحب، تاسو هم راسره یاست، له تاسو نه هم څو پوښتنې لرم. خو اوس یو اوریدونکی لرو چې په لاین کې دی، مهرباني وکړئ تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم، از توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاسو سره په تماس کې یم.
ښه راغلاست توخی صاحب، مهرباني وکړئ.
تاسو مې منو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم سلام خراغ لاست میربانی
مننه دوستی هم د افغانستان کلتور او فرهنګ او پرمختګ دوستی هم ډیر څه منې درلود ډیر ډولونه درلود نو اوس څنګه چې له بو کې مشکلات کې شو افغانستان چې ډیر ستلنې جګړې ځخلې ده نو ټول شان سره په کې محو شو نو د موزیم شان لاړو خارج ته لاړو چا غلا کړو چا خرڅ کړو چا مات کړو نو خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي نو زما له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې دا کلتوري او فرهنګي شان دا اوس اقتصادي ګټه لري او دیني ګټه لري او نور د بل شي دپاره ګټه ده ګټه یې باید موږ ته بیان کړي نو چې په دې کې څه نفع او ګټې شته د وطن دپاره او یا د دین دپاره یا د نورو شیانو دپاره نو که موږ ته څه تشریح کړي
ډیر زیاته مننه تو حساب له تاسو نه یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه لاندو وایست
بل تکل صاحب سلامونه محمد علي احمدي محترم جوړ روغ شي تاسو انصاران محترم
مننه احمدي صاحب مهرباني وکړئ
خوشاله و چې البته کلتوري اکل باندې موږ تاسو خبرې کوو وخت من ملوخي خبرو کې تکل صاحب موږ ته باید دا تاریخي اساس یې نن تاسو ته مو کې دی دا جمهوریت وخت کې دوه درې وزیرانو څوک یعنی خارج ته دا باید چې زړه قچا کړی وو په ټوله کې سیمارت وړي کوشش کوي ان کې اڅه کوي تکل صاحب به ټول عمر او ټول شان باید باندې وساتي یعنی هغه کلتور چې موږ تاسو نه څو ځله کلمه خیا دو وینغه به په لیکي نه تجمن دی نه کلتور نه چې موږ تاسو په اکل باندې خبرې کوو نور خلکو سره وړي واغه خو چنده نه پکې نه کوم تکل صاحب نه کار ورکیا سوچو منی خو په ټوله کې باید دې په هان لري یعنی هغه مې صاحب ویل چې زیاتره په هان لري سره انجینران یا دغه متخصص کسان چې دې د بعض شان اخراجي تقریبا د زیربنا ودی موږ تاسو نو په دغه وخت چې خلیجی ملکو یې کړه چې په هان دې سره ستدا په هغه رقم باندې نو په ټوله کې چې وګورو نو ته خلک ستدا یعنی په هان ستدا حکومت سره ستدا وخت چې به موږ ته لواله دې نازیم چې خبره دې ډیر کار ته راغلی تقریبا ډیر عزت هم کوي نو په دغه وخت موږ تاسو مخکې ډیر خبرې کړي دي جمهوریت وخت باندې بیان زده وایم چې وخت چې باندې ارسل به زه په هان باندې تقریبا یا کلتور ساتنه خو خاص کلتور چې په ګرم نه کاو یعنی موږ تاسو زیاتره اغری ته مقدسات جنې دي نه تقریبا هو ته تشخص مجمنه نو یعنی کار په ونسو دغه یات چې وبازه ولایت چې نو دې کار په ونسو خو دې خوشبختانه تکل څه ډیر اته کوي خو بیا موږ تاسو مشکلاتونه زیات افغانستان کې پر اسمت نه لرو نو په ټوله کې موږ تاسو وطن په ځان مرجي چې په ګرو کې موږ ټول عمر واخوندې ساتل کیږي تکل څه محترمه نو په دغه کلمه ماته نظر محترمه
ډیر زیات مننه احمدي صاحب تاسو زېمه زله تاسو نه یو بل پوښتنه لرمه تاسو مونږ دلته بس په فرهنګ باندې د فرهنګ کې مختلفې برخې راځي ادبيات په فرهنګ کې راځي تاریخ په یو ډول سره په فرهنګ کې راځي موسیقي نڅا تیاتر سینما د ټول په فرهنګ کې راځي زه تاسو نه غواړم پوښتنه چې تاسو په دغه فرهنګي برخو کې لکوم یو سره مین لري یا ګوري فلم ګوري تیاتر ته ځي موسیقي او ری اتان نڅا د ګوري یا مینوالیاست
بله تکل صاحب زه په ټوله کې دغه باج ډرامي شي دی باج دغه شي فلمونه شي تاریخي فلمونه یعنی تقریبا سندري خو بيخي په کلي ځنا ورما یم نه دي چې ما سندري ولې دي تکل صاحب بله زه ادم ځین روغ ده تقریبا دغه نرم صاحب له سي دلته خلک د شي اغور کی یعنی تقریبا د شي روزنه ورکی خلکو د شي انتظار کیه تقریبا د شي تنداري ته اخی متوجي کی نه هم موږ تاسو دغه سندري شي وید موږ ډیر پاشا فاتل ورو یعنی تقریبا خلک په نن لري جاته نو چې خلک ویا مېرمنې یا ځوانانې تقریبا دوی هغه څه دوه پرې خواته ځي نو په ټوله کې دغه تاریخي سندري مې اتن یا مثلا د شي نور هغه هغه ته مېرمنې استو هغه باید استفاده وکړي یعنی په وطن پاک لبانې ټول موږ تاسو کلتور پاک لبانې تاسو فرهنګ پاک لبانې نو موږ ته هغه مهمه دي خود شي ارزو برزو هغه شي به موږ تاسو چنده نه وایي تکل څه ولي موږ په هنه درته ورل کنه نور ملکونه چې لري نو په دغه وخت موږ د باج شان تاریخي یا مثلا باج فلمونه تیاتر دغه سینماګانې وي د شي هغه شي کې وطن لپاره خدا خوش شیدان تقریبا اوسه پنځه راغلی تکل څه څه دکې تیرې او څه په دې دکې یز مثلا یو ورځ دکې نو په دغه وخت ته موږ ژمن وسی وو دغه ته مونږ ته بیا دا نور سندره من هغه ته چنارې تکل څه ما خو نه خنسته وته مننه خوشاله
وسی تاسو نه مننه دو نور اوریدونکو هم لرو لاند لاندې خبرې به وورو او بیا به ملمنو تراشو مهرباني وکړئ ترشناس من لاندې پروگرام دی لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که نظر یا پوښتنه لري مهرباني
bale assalam alaikum
wa alaikum salam مهرباني
تاسو څنګه نه خبرې
کوئ راګ مو سم نه راځي څوک خبرې کوي
بله کوم
څه هلو ها مهرباني وکړئ ستړي مشي هر کله راشي نظر لري پوښتنه لري راضی خو ډیر ښه صفانه تاسو خبرې وکړئ چې موږ پوښو چې غږ مرادي کنه
الو او صحیح شو
مهرباني تاسو خبرې وکړئ او خپل پښتنه وایست
پښتنه نه دغه د سپو د فار مې ډکی تقریبا اخونزاده صاحب په ننګرهار کې مکمل د امخ کې دغه پراتو کدا قدیمی آثار چورته وای اندر دغه موجم دغه ډیر تر دغه پورې کله د مجاهدین راغله ګلبودین دوی خیم دغه دوی خیم اوري
bale bale مهرباني خبرې وکي
هلو هغه بیا نو شروع طلاق خرڅ کړی نصیر الله بابر هغه وی اور کپل چا وی اور اور په خپل ویننه پاکستان کې اور رقم حالت پوشن کې د خپل کې دې د چنګ ورته وای تمبور وای ته پوږه دا هر څه فرهنګ هر څه پوزای د موږ دلته دا هر څه په موږ باندې غم د آرام د چل ډول وای له طبل وای له دا کوي دا نو ولا موږ نه پېږی چې دا خلک ولې د څه کوي دا ولې دا د کوم راغلي دی ولې د څه دا موږ فرهنګ ته په څوک نظر ګوري
ډېر زیات مننه تاسو نه یو بل اوریدونکو حمله رو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو
سلام علیکم تاسو ته تاسو نن مونږ ته ټول خوګاری دوم کوته
وعلیکم سلام نومو
مبارک جانان پران تکا تاسو ښه جوړ
مننه جانان صاحب مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
مننه تکا چې مترم تاسو دې چې دا دود او کلچر چې هغه جن ځای کې جلا د ګور مفتی کو ګور باز ولاتن کې یو زی رقم باز ولاتن کې برکت خو ولاتن کې خو سم د پخوا د دون لا بالکل دوام لري ځینه باندې باندې ځل کې دې خو بیا هم خلک په خو د دونه په هلي تر اوسه هم نو هم دا شي چې موسیقي هم درګه
کوم دی هغه د دونه چې او بخي جانان صاحب کوم دی هغه د دونه چې طالبانو بند کړی خو خلک تر اوسه پورې هم پالي
بالکل هم دا چې ګور طالبان باندې باندې لګولې خو خلک پالي ځینې ځینې وخت طالبان متراسي ورته ودی دا کار مکو خودی بیا هم دا کار کوي مو خپل لیدل هم دا شیطان موسیقي او په ودو کې دوله هم درنګ هر څه چی او د تدون کو سنگ چ کوم د بن دا پالې خو چې نزل باندې باندې زول له کوم چې ته کال څو تر او طالبان بار بار هم دا وته دي بار د دنیا خاصي کله کله چرای بیا خلکو جنې کسان هم ګر کې بیا برته چې بوزي دوی ورځ دوی باندې بیا برته لایک نو دا باندې زول چې باندې لګول دي خو بیا ماغه خوانی ددونه تروسه پالی خلک ګروپ شمکی
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مبارز جانان قدرمنو اوریدونکو تاسو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري زموږ ملمن را سره دی د خبرونه په ورستیو دقیقو کې یو خبریاله او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد هم په دې خبرونه کې یو پیغام لري خبري مور سره کړی دی او په یو پیغام کې په دې باب د خبرونه د همدې روانه موضوع په اړه یو پیغام لري چې تاسو پامه اوریدو او لیدو تر ګرځوم
د 2021 کال اګس میاشتې هیڅ کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو کوم کړنې چې دوی تر سره کوي د ملت او حکومت ترمنځ لوی واټنونه رامنځته کړي دي چې د دې حکومت د ناکامۍ سبب ګرځي هنر او فرهنګ چې د هواد یو مهمه برخه ګڼل کیږي له لوی ناورین سره مخ ده فرهنګ په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې د کومې لاسته راوړنې چې لمینځ زی کوم کړنې چې افغانستان فرهنګي آثار سره کیږي دا بیا کلونه کلونه وخت بشري او مالی قوی ته اړتیا لري چې بیا بیرته خپل پخوانی مسیر ته راوګرځي. یوه ټولنه ته څنګه به ومنل شي چې لمینځه لاړ شي او څنګه بیا ومنل شي چې بیرته څنګه فرهنګي مسیر ته مخه کړي. د ژوندانه په ټولو عمراتو کې فرهنګیان د ټولنې او خلکو ترمنځ د وصل نقطه ده، بی طرفه خلک دي. اوس وخت کې په افغانستان کې دغه نقطه لمینځه ځي، غږونه غواړي چې خفه کړي، غږونه د نابودۍ په حال کې دي، خفه کېدو په حال کې دي. دغه د وصل نقطه کله چې دغه غږونه خفه کېږي د وصل نقطه لمینځه ځي. طالبانو باورونه په تیرو کې دا و چې طالبانو پر اتاک سره به حتی سنتي موسیقي هم دوی ته د منلو وي، خو حال داسې نه ده. څرنګه چې په ورځنیو چارو کې خلکو باندې تفریحي پارکونه، تفریحي ځایونو ته تګ راتګ بند شوی دی، همداسې په تلویزیونونو کې هم تفریحي خپرونې بندې دي، موسیقي بنده ده، فلمونه یا هم ډرامې نه نشریږي. دا حتی په موټرونو کې ویل شوي دي چې باید موسیقي وانورېدل شي. خلاصه دا چې په افغانستان کې طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده، موسیقي د اسلام په شریعت کې بنده نه ده، خو د طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده. موسیقي وسایل، موسیقي آثار دوی لمنځه ځي، همدارنګه هنرمندان هم د همدغه وجه ده چې دوی ته اړ شوي دي په زرګونه تنه له افغانستان څخه ووزي. کومې ډلې چې د دغو آثارو یا د فرهنګي آثارو د تخریبېدو مخه ونیسي یا د دغو په برخه کې هڅه وکړي چې دغه آثار نابود نشي، هغوی هم اوس یا په افغانستان کې نشته یا هم کافی انرژي نه لري یا هم د دې توان نه لري چې بلاخره د طالبانو مخې ته څوک ودرېږي. او د دغو آثارو چې کلونه کلونه وخت نیولې دی او د هیواد مهمه برخه ګڼل کېږي، د دوی د لمنځه وتلو مخه ونیسي، داسې قوت هم اوس په افغانستان کې نشته او طالبانو ته هم دا د منلو وړ نه ده. خلاصه دا چې طالبانو افغانستان په یوه نابوده ملت باندې بدل کړی دی.
فرهنګي فعال او خبریاله نسرین شیرزاد و چې د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې خپل نظر وړاندې کو. مومن صاحب، تاسو خو د خبرې هم واوریدې او د میرمن شیرزاد خبرې هم واوریدې، یو عمومي تصور دی اوریدونکو له پیغامونو او د میرمن شیرزاد له خبرو کې خپل لاند راته وای است خبرونه پورسته یو دقیقو کې ک خبرې راون غاړو. فکر کوم چې خبرې بلند شي، مهرباني وکړئ تاسو په دې باب خبرې وکړئ مومن صاحب.
مننه مننه، بالکل د بازي دوستانو سره او د اوریدونکو سره چې کوم ویره په اوس مهال کې د تاريخي او فرهنګي میراثونو په اړه باندې موجوده ده، د اندښنه له موږ سره هم شته دي. ځینې بیلګې شته دي چې همدا اوس په کابل ښار کې سړکونه تیریږي او په هغه لارو کې تاریخي ځایونو ته پاملرنه نه کیږي او هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم دوی سره د کوم مسلکي کسان پکې وي هغه سره باید شریک شي، دا هغه څخه پوښتنه وشي چې د دې لارو په اوږدو کې کومه تاریخي آبدی او کوم تاریخي ځایونه ثبت او راجستر دي او داغه پاړه باندې نظر وختل شي. څو مثالونه شته د مزنګ څخه چې کوم سړک وس د میرویس میدان په لور باندې زی، د دې لارې په اوګدو کې د زینو معلوماتو پر اساس باندې تاریخي ځایونه رنگ شوی دی او د هغه چی تاریخی اصالت د لوغه د منځت لري دی، ځنی ابيدي هم په دغه لار کې وي. نو دا په مجموع کې وړاندې لیوال سه بیا دونه وکړه چې د منګ بیا بودا حتی چې جوړولې نه شو، بلکې دا یو لوی ناورین دی په نړیوالو فرهنګي میراثونو په برخه کې. نو کې یونسکو په دې برخه کې یا نور هغه دافا اداره چې هلته کار کوي، اچکو اداره چې هلته دوی سره کار کوي، د دوی څخه مو غوښتنه هم امداده شي د تاریخي سیمو، تاریخي ابداتو، د فرهنګي میراثونو په برخه کې تر هغه بریده چې دوی کولای شي باید دا خلک متوجي کړي او د دې ساتنې ته او د دې پاملرنه ته باید پام را وګرځوي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. لیوال صاحب تاسو دی اوریدونکو خبرې هم واوریدې چې مونږ سره خبرې کولې. د هغو پښتنو او اندېښنو ته کلوت فن یو څو وایست، خو زغوارم چې زمونږ د یو اوریدونکې د خغلی توخی صاحب خبرې ته حتمن یو څه ځواب وایست چې پښتنه وکړه چې فرهنګ له اقتصادي نظره څه ګټه لري او خلکو ته ډوډۍ ورکوي که نه ورکوي، د وطن لپاره څه ګټه لري. هغې پښتنې ته لطفا حتمن یو څه ځواب وایست، مهرباني وکړئ لیوال صاحب.
او ډیر زیاته مننه. تو خصب ډیر مهم پوښتنه وکړې. بالکل بالکل ډوډۍ ورکې. وګورئ، مخکې له جګړو نه عراق، مصر، افغانستان، هندوستان دا د تورستي یا د ګرځندوی د صنعت له نظره په یو رنګ کې یا په یو خط کې واقع هیوادونه، او دا د افغانستان د عاید تر ټولو لویه برخه په ګرځندوی پورې تړلې وه. یو بل اوریدونکي یادونه وکړه، همدې پورې تړاو لري هډه په ننګرهار کې. د هډې په اړه موږ له دوو لویو تراژیدیو سره مخامخ. یوه دا تراژیدي چې دا د جلال د ننګرهار په تاریخي جګړه کې زیان ولید، او وروسته د تنظیمونو د واکمنۍ په وخت کې لوټ شوه، تالان شوه، له منځه لاړه. دا خو چې له منځه لاړه دا یو ناورین. بل ناورین دا ده چمدا اوس د افغانستان اوسنی نسل که ووایم نوي په سلو کې نوي سلنه زموږ اوسنی نسل د هډې له اهمیته بیخي خبر نه دي. لویه تراژیدي ده. کله چې هډه کشف شوه او کله چې هلته غیر منقول موزیم پکې جوړ شو، بهرنیو او کورنیو لرغونپوهانو او د تاریخ او فرهنګ متخصصینو پوهیږي وویل چې یو بل د بابل د کنډوالو او د مصر د احرام په اندازه یو بل مهم نړیوال میراث د هډې پوهنتون دی، بودایی پوهنتون.
بله،
د هډې نړیوال تاریخي میراث اهمیت د بابل لخار سره معادل وګڼل شو. کدا موزیم پاتې وای، کدا موزیم پاتې وای او د بامیانو مجسمې پاتې وای، تاسو به هر کال لکونه لکونه ګرځندویان د دې د لیدو لپاره لیدل چې افغانستان هر یو په زرګونه ډالر مصرفول، او افغانستان به سلګونه میلیونه ډالره له دې نه عاید درلود، او یو با اعتباره یو محترم غړی به وای افغانستان د نړیوالې ټولنې د دغو میراثونو د ساتلو نه درک نه بده برخه. موږ اوس هر څه له لاسه او دا یو کوچنی تراژیدی نه ده، هم اقتصادي ګټه لري، هم ملي ګټه لري، هم هویتي ګټه لري، هم د افغانستان آبرو او حیثیت ورپورې تړلی دی په دغه فرهنګي.
مننه. د خبرونې تر پایه یوازې درې دقیقې وخت لرو، که وکولای شو په دې دریو دقیقو کې په دې باب خبرې وکړو چې په بهر کې آیا د افغانستان د فرهنګ د ساتنې امکانات شته که نشته، او کشته په کومو شرایطو. لمړی تاسو مومن صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. بلې، جمهوري نظام د سقوط څخه وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې دوستان په دې سره تقریبا سلا شوې دي، او هغه ځینو شته امکانات ته په کتو او ځینو هغه پروګرامونو ته چې په راتلونکي کې لري ممکن استاد لیوال په دې اړه باندې ډېر رڼا واچي چې د فرهنګي ارزښتونو، د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د هغه فرهنګي ارزښتونو چې په خصوصا په دې وروستیو شلو کلونو کې پیکار شوی و او تر یو بریده رسیدلی او یو برخه نیمګړې پاتې ده، څنګه سره
کلان ځواب وایي لطفا.
بالکل. او وروستی خبر دا چې بالکل د افغانستان د تاریخي موضوعاتو په اړه باندې دلته په اروپا کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې په بیلابیلو ځینو کې علمي سیمینارونه دایر شوي دي، او دا سیمینارونه نور هم په لار دي، او دا ټوله هڅه د افغانستان د فرهنګي هستې او فرهنګي سټو ده. مننه.
له تاسو هم مننه لیوال صاحب. د خبرونې تر پایه که یوه دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې دا فرهنګي کارونه چې په بهر کې روان دي، آیا د هغه اصلي کار ځای نیولی شي یا لږ تر لږه تشه یې ډکولی شي چې د حکومتونو دنده ده؟
قطعا نه. له بده مرغه کله چې حکومتونه د فرهنګي سکتور ملاتړ ونه شي کړای، فرهنګي سکتور سقوط کوي، عمل منځ نه ځي. همدا اوس په بهر کې فرهنګي افغان سندرغاړي د افغان موسیقي ساتنه کوي، افغان لیکوال او شاعران د افغان افغانستان ادبیات ساتي، او همداراز ټول سکتور ټول فعالین خپلو خپلو برخو کې تیاتر سینما نقاشي او نور و نور برخو کې فعال دي. د نیک مرغه دا شخصي او فردي هڅې همدا اوس د حکومت پیټی په خپله غاړه اخیستلی دی. موږ مثلا د افغانستان د معاصرو ادبیاتو انسټیټیوټ په دننه کې غواړو چې د افغانستان د ادبیاتو اوسمهالي متون خوندي کړو.